مثبت کیږي. یعنې دا کسری بیلانس تجارت زمونږ کېدای شي په یو دوره د ریاست جمهوري کې د دغه بد وضعیت څخه وژغورل شي او په یو ښه موقف کې ودرېږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ مو د سوداګرۍ په اړه د ازرخش حافظي څرګندونې اورېدې. بل لور ته ټاکل شوې چې د افغانستان او ایران ترمنځ الوتنې زیاتې شي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې سره به د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت وده وکړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره وایي د افغانستان او ایران ترمنځ به د ترانسپورتي الوتکو الوتنې زیاتې شي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل دواړه هیوادونه داسې توافق ته رسېدلي دي چې الوتکې به یو د بل بېلابېلو ښارونو ته پروازونه کوي. یوسف خان ځاتران له کابل راپور لري.
په داس حال کې چې ګڼو بهرنیو هیوادونو ته د افغان الوتکو پر الوتنو بندیزونه لګیدلي، د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د دې ستونزې د کمیدو په خاطر یې هڅې پیل کړي دي. د دې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي وایي په دې لړ کې د ایران سره تازه داسې تړونونو ته رسېدلي چې په دواړو هیوادونو کې ډېرو هوایي پروازونو ته زمینه برابروي. ښاغلي حبیبي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي تړونونو له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اونۍ کې 18 پروازونه کیږي. نوموړي وویل چې افغان الوتکې به د مشهد او ایران هوایي ډګرونو ترڅنګ چابهار بندر، بندر عباس، زاهدان، بیرنج او د کیش جزیرې ته هم پروازونه وکړای شي.
مخکمو شپږ پروازه دوار طرف څخه د فلور له صفهام نامه کې نو کوم وخت پروازونه ډېر څه کېدای شي. دوار طرف نور هوا شرکتونه هم معرفي سي او خصوصا ټول افغانانو ته یاد او خاصه د اسانتیا د چې پروازونه ډېرېږي او کله چې دا پر قیمتونو باندې هم تاثیر ولري. دوار هیوادونه غواړي چې د بل سره نور هم همکاریان ولري او د یو ښه علامه او چې پروازونه ډېر څه.
په همدې حال کې بعد مهان ایر او اسمان ایر په نامه د ایران هوایي شرکتونه د افغانستان مرکز کابل ترڅنګ مزار شریف، کندهار او هرات ته پروازونه وکړای شي. ښاغلی حبیبي وایي چې د تړون نمخې د دواړو هیوادونو خپلواکه ادارې مسؤلې دي چې په پروازونو او مسافرو د مالی کمولو لپاره هم کار وکړي. د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورټي اړیکو د پیاوړتیا لپاره په 1402 هجري شمسي کال کې هم تړون لاسلیک شوی و، خو ویل کېږي چې د هغه وخت رئیس په دې برخه کې لازمې اسانتیاوې ایجاد شوي نه دي. په داسې حال کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ هوایي خطونه د تګ راتګ دایمي بیروباري لار ګڼل کېږي، د اقتصادي چارو کارپوهان نوي تړونونه د اقتصاد له نظره هم ګټور ورګنی. استاد نقیب الله مشل ازادي راډیو ته ویل کدا تړونونه عملی شي د مسافرو په ټیکټونو سوداګرۍ او سیاحت هم خپل رول لري چې ګټې دواړو هیوادونو ته رسیږي.
دغه پروازو له لحاظه موږ کولای شو چې د منګه اقتصاد رشد وکړي چې موږ صادرات ولرو نور مملکو ته او هم چې واردات ولرو. بیا هغه ارخي چې موږ او تاسو ډیر زیات مهمه ده په هغه کې ټیکس ده. بل ارخي چې دا هغه په امپلایمنت باندې ده، په کار باندې ډیر زیات تاثیر کوي او د افغانستان لپاره ښه ده چې مخکې یو ښار ته یو وسی دوه درې نورو ښارونو ته هم پراخ شوی ده. نو دا د افغانستان په اقتصاد باندې پیاوړی تاثیر لري.
پخوا له دې د افغانستان له لوري شپږ او د ایران لخوا هم همدومره شمېر پروازونه په یوه اونۍ کې ترسره کېدل. افغانستان په داسې حال کې د ایران سره هوایي دا ډول اړیکې پراخوي چې دریو نورو هیوادونو پاکستان، متحده عربي اماراتو او هندوستان ته هم هر ورځ لسګونه افغانان سفرونه لري. دوی وایي که د نورو هیوادونو سره هم پروازونه ډېر او بېلابېلو هوایي ډګرونو ته شي، دا به د مسافرو لپاره ښې اسانتیاوې ایجاد او په نرخونو به اغېز وکړي.
بیا هم د افغانستان د اقتصاد په اړه یو مطلب لرو، خو البته وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د مشر ناصر سرمست څرګندونې لرو چې د افغانستان د موسیقي په اړه شغېدلی دی. دی تازه افغانستان ته ستون شوی دی. په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې دوی د چرګوړو د تولید، د درملنې او د هغې لپاره د بازار موندنې په برخو کې ستونزې لري. د چرګانو د فارمونو مالکانو په دې وروستیو کې د مستر بل په نوم د چرګړو د روزنیزو فارمونو یو ګډه اتحادیه هم جوړه کړې ده او غواړي خپلې ستونزې او غوښتنې له دې لارې اړوندو ادارو سره شریکې کړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې په یاد ولایت کې اړوندو حکومتي ادارو او نور غیر دولتي مؤسسو د چرګانو تولید، روزنې او بازار موندنې ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي چې پخوا په دې ولایت کې د چرګانو 600 فارمونه ول، خو مالکانو یې ګټه نه کوله. نو قرار قرار د چرګانو نیمایي فارمونه وتړل شول او اوسمهال مالکانو دا کاروبار پرېښی دی. د مستربل په نوم د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جلیل ویل
200 ګرامه چرګوړه په مارکیټ کې دریسو شل کال دورې ورکړه ده. یو کیلو غوخه نن سبا په 450 کال دورې ده. مو 200 ګرامه چرګوړه په 300 شل مو په مارکیټ کې نه خرڅيږي. فارمرو په دا بره کې څه ګټه وو چې مونږ اړ شو چې اتحادیه جوړ کړو.
د چرګانو د فارمونو مالکان د دې کار پر وړاندې یو ستونزه دا هم بولی چې له بهره واردېدونکو چرګانو باندې ګمرکي محصول کم دی. خو دوی چې کله داخلي چرګان د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي په هغه ډیر ګمرک راځي چې له کبله یې نشي کولی له خوز پرته په نورو سیمو کې ورته مارکیټ پیدا کړي. همدارنګه د اردلي په نوم د چرګانو د یو فارم مشر وایي چې دوی د چرګانو د درملنې او واکسین کولو لپاره هیڅ فنی او مسلکي کس نه لري.
زه تقریبا 15,000 لاسزره چرګې چوم خو زه متاسفانه دومره هغه نشته مو چې د مو په چرګو بیموري ولګېږي چې یا داسې مسلکي ډاکټر وي چې زه یې ویر ولم د خپلو چرګو ته ویر ولم د مو چرګو طبیبي وکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو تنغړی لال محمد درانی چې د چرګانو د فارمونو په برخه کې تجربه لري او خوست د فارمونو مالکانو ته د سلام مشورو په خاطر راغلی وایي چې په ټولیز ډول د چرګانو د فارمدارۍ په برخه کې له پیله تر پایه ستونزې شته. د ستونزې حلولو په اړه خپل نظر داسې وړاندې کړي.
د هغوی د اچولو چرګان وروزل شي، هغوی د هغې نه تولید شي، هغې دپاره بیا خپله مشینري او سیستم جوړ شي تر څو هغه چرګوړی وباسي، او د دې دپاره د چرګوړي د روزنې دپاره زمینه برابره شي، فارمونه زیات شي، د دې تر څنګ د دې دپاره بیا د خوراکي مواد د هغې زمینه برابره شي چې هغه ډېر مهم دی چې زیاتره د ملک په سطحه ورسره مونږ په ستونزو کې مخ یو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس لالی زدران د فارمونو مالکانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی ستونزو د حلولو په برخه کې لازمه مرسته کوي.
تر اوسه پورې ما همکاري در سره کړی یا د ما اداري همکاري در سره کړی دی، اوس بیا په واضح الفاظ کې وایم فني مشورو دپاره د واکسینونو دپاره د نورو دپاره موږ اماده یو چې له تاسو سره همکاري وکړو.
د یادونه ورده په خوست کې دا مهال درې سوه د چرګانو فارمونه فعال دي چې شخصي کسانو پرې خواوشا 150 میلیون افغانۍ پانګونه کړې ده. په دې ولایت کې د چرګوړو د تولید ماشین نشته، نو د فارمونو مالکان وایي چې په ګاډو کې د پاکستان څخه د واردېدونکو چرګوړو دریمه برخه له منځه ځي او له همدې کبله ورته چرګوړي په ډېره بیه پرېوځي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست چې شپږ میاشتې مخکې په یوه حمله کې ټپي شوی و بیرته افغانستان ته ستون شوی او وایي دغه سې حملې اراده نشي کمزوری کولی، بلکې دی بله هم افغاني موسیقي ته کار کوي. ښاغلی سرمست چې د ازادي راډیو د 1991 کال غوره شخصیت ټاکل شوی و په دسمبر میاشت کې د فرانسې پر کلتوري مرکز په حمله کې ټپي شوی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د تیر لمریز کال د لیندیا قوس په شلمه د کابل د استقلال لیسې په انګړ کې د فرانسې کلتوري مرکز سالون کې ټول د یوې نندارې سیل ته ناست و چې ځن وژونکی برید وسو. هغه برید چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو وغانده. په دې برید کې د نورو کسانو تر څنګ د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست هم ټپي سو. دی وایي د ځانمرګې برید له ځایه یې یوازې یو څو متره فاصله درلوده او هغه صحنه یې اوس هم په یاد ده. استاد سرمست وایي هغې خونړۍ حملې یې اراده لا پخه کړې چې په جګړه ځپلې افغانستان کې به موسیقي ته وده ورکوي. دی چې کورنۍ یې په استرالیا کې ژوند کوي وایي په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته تللی، خو اوس یې تر پخوا هوډ کلک دی.
اوس مې هوډ د 2008 میلادي کال په پرتله چې افغانستان ته تللی وم پوخ دی. هغه برید ما او خلکو ته څرګنده کړه چې د پرمختیا یو لار د افغان ماشومانو د کلتوري، تعلیمي او د موسیقي د زده کړې د حق یقیني کول او د افغانانو د نوم ځلول دي.
در 50 کلن استاد سرمست په خپل سر او پښو کې ټپي سوی و چې په استرالیا کې شپږ میاشتنۍ درملنه وکړه. دی د خپلو خدمتونو له کبله د ازادي راډیو د 1991 لمریز کال غوره شخصیت ټاکل سوی و. د جمعې په ورځ د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلی چې د استقلال لیسې د کنسرت پر سالون تر برید وروسته خوشاله دی چې یو بیا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له زده کوونکو سره یو ځای دی. ښاغلی سرمست ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته لستنېدو سره ځان راحت احساسوي.
کابل ته لستنېدو وروسته ځان ډېر راحت او آرام احساسوم. یقینا د شپږو میاشتو مخکې غوندې نه یم. په ذهني او فزیکي لحاظ ستړی کېږم، لا هم په بشپړه توګه رغېدو ته اړتیا لرم. زما په درملنه کې چاپېریال ډېر مثبت رول لوبولی دی.
وسله والو طالبانو هغه وخت رسنیو ته په لیږل سوې اعلامیه کې د فرانسې پر کلتوري مرکز د هغه برید مسؤلیت منلی و او د استاد سرمست نوم یې هم په خپل اعلامیه کې ذکر کړی و چې د دې ډلې په باور ځوانان فساد ته هڅوي. د ډاکټر ناصر سرمستر مشرۍ لاندې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ شاوخوا 210 زده کوونکي لري چې د موسیقي په زده کړه بوختي. نیمایي زده کوونکي بې سرپرسته، یتیم ماشومان او یا هم نجونې دي.
افغان حکومت د دولت د نننه د بهرنیو کړیو د موجودیت د تشخیص او د هغوی د تصفیه ژمنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې افغانستان، پاکستان او نورو هیوادو سره د سیمې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې امنیت د ټولې سیمې لپاره مهم ګڼي. دا هغه موضوعاتو چې د ازادي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې په ترڅ کې مو اوریدل. په پوره 15 بجې نوې خبري مجله لرو، خو اوس یو سندره سر هغه دمه سره اورو.
ساتھوں کے دے دے خاورے، نہ دے خوب نہ دے آرام.